ساعت دوی بجه شوی درنو اوریدون که سلام علیکم پا دیخ پرامنه که چه زی اسمت ساروان ورندی کوم اوری چه ایران لافغانستان غشتی چه ده افغانستان پاکستان چین او امریکا پا تلور ارخیزه غونده که دی ایران تا هم گردون رقیشی ده دیوزین و نور راپورنو ترسنگ دو اونیس پروگرامون هم لرو کور کلی او ده سپورت پروگرام په نړیوالو خبرونو کې اوري سپینه ماڼۍ له عراق غواړي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د اختلافاتو په لمنځه وړلو کې مرسته وکړي او د هند جمو کشمیر ایالت مشر وفات به سیاسي بې ثباتي په دې سیمه کې چې د هند او پاکستان د اختلاف مرکز دی زیاته کړي. لومړی د افغانستان خبرونه واورئ چې صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی افغان حکومت وی ایران ورنغښتلی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ورته برخه ورکړي. د پکتیا ولایت د بشري حقوقو کمیسیون او ځینې مدني فعالان د جګړو پر وخت خلکو له کورونو څخه د پناه ځایونو په توګه د استفادې په اړه اندېښنه څرګندوي او د مالیې وزارت وایي سږ کال یې له 1.4 میلیارد افغانۍ څخه چې ټاکل شوی هدف و 1.6 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. پوره خبرونه د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې ایران غواړي څو د افغانستان د سولې په پروسه کې ورته برخه ورکړل شي. د اجرایه رئیس مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل دا غوښتنه د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغان حکومت له اجرایه رئیس څخه په تهران کې کړې ده.
ایران ته د اجرایه رئیس د رسمي سفر په ترڅ کې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سره په لیدنه کې غوښتنه وشوه چې ایران دې د څلور اړخیزې غونډې پنځم غړی شي.
خبرې فیصل ویل که څه هم افغان حکومت ایران په سیمه کې د امنیت او سولې د راوستلو لپاره رغنده هیواد بولي، خو د دې غوښتنې په اړه چې د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه کې برخه ورکړي تر اوسه پرېکړه نه ده کړې. سمه ده، د افغانستان د سولې د خبرو په اړه څلور اړخیزه غونډه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون د جنوري په 10مه په اسلام آباد کې وشي. په پکتیا کې د بشري حقوقو مدافعین او مدني فعالان د جګړو پر وخت خلکو له کورونو څخه د پناه ځایونو په توګه د استفادې په اړه اندېښنه څرګندوي. په جنوب ختیځ زون کې د بشري حقوقو ادارې ویاند عادل عزیزي په یو خبري غونډه کې چې د ولایتي شورا استازي او مدني فعالان هم پکې موجود وو، وویل افغان پوځیان او وسلوال مخالفین د جګړو پر وخت له عامه تاسیساتو او د خلکو له کورونو استفاده کوي چې دا کار د ټولو قوانینو په خلاف او د بشري حقوقو څخه سرغړاوی دی. ښاغلی عزیزي وویل د بشري حقوقو کمیسیون په دې اړه خپله جدي اندېښنه ښکاره کوي او ټینګار لري چې د جګړو پر وخت عامو خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره باید کیلې خواوي پام ولري. د بشري حقوقو مدني ټولنو فعالانو په داسې حال کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې چې د ملي اردو 203 تندر قولي اردو له څو ورځو راهیسې د پکتیا په زرمت او ځینو نورو سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. په پکتیا کې د ملي اردو چارواکو د بشري حقوقو د مدافعینو د دې اندېښنې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکونو مستوفیتونو او د وزارت هغه کارکوونکي په میډالونو او ستاینلیکونو وستایل چې په روان کال کې لزانه وړتیاوې ښودلي. د مالی وزیر اکلیل حکیمي په دې اړه جوړه شوې غونډه کې نن وویل چې د دغو ستایل شویو کسانو د ښو او شفافه کړنو له امله سږ کال د هیواد عواید په بېسارې توګه ډیر شوي دي. ښاغلي حکیمي وویل چې سږ کال د عوایدو لپاره 1.4 میلیارد افغانۍ عواید هدف ټاکل شوی و چې د مالی وزارت کارکوونکو 1.6 میلیارد افغانۍ عواید ټول کړل. د دې وړاندې د کال په پیل کې د مالی وزیر د ټولو ولایتونو او ګمرکونو مسؤلینو ته د عوایدو راټولېدو ځانګړي هدفونه ټاکلي وو چې په وینا یې د ډیرو دغه هدفونه ترلاسه کړي. او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د وروستۍ بریا مبارکي ورکړي. جمهور رئیس غنی په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې افغان لوبغاړو د افغانستان لپاره ویاړ ور په برخه کړ او له حده زیاتې خوښۍ ټولو ته وبخلي. افغان کرکټ ټیم تېره شپه زیمبابوې ته د 5 ورځنیو لوبو په فاینل سیالي کې ماته ورکړه او د تلولي جام یې وګټه. د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر در اوروي.
امریکایي څارنوالانو پر یوه تن چې شک پرې کېږي القاعده په پاکستان کې روزلی دی نوي تورونه لګولي دي. دا کس تورن دی چې په 2009 میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر یوې اډې په برید کې لاس درلود. څارنوالانو تېره ورځ وویل چې مهند محمد فارق چې د امریکا په تکساس کې پیدا شوی دو ځانوژونکو برید کوونکو ته چې موټر یې چلاوه چاودېدونکي مواد چمتو کړي وو. څارنوالانو په وینا د یوه موټر دننه چاودنه وشوه خو بل چلوونکی خپل موټر ته چاودنه ورنکړه چې بیا په دغو موادو کې د فارغ د ګوتې د کرښو نقشې وموندل شوې. د محکمې په سندونو کې د هغې پوځي اډې نوم نه دی اخیستل شوی چې برید پرې شوی و، خو ډېر باور دی چې دا هغه اډه ده چې په خوست کې د پاکستان پولیس ته څیرمه ده. فارې چې د عبدالله اشامي په نوم هم یادېده په پاکستان کې نیول شوی و او بیا نیویارک ته واستول شو. د هند جمع او کشمیر ایالت د مشر وفات به سیاسي بې ثباتي په دغې سیمه کې چې د هند او پاکستان د اختلاف مرکز دی زیاته کړي. نهاویا کلن مفتي محمد سعید چې د خلکو د ډیموکراتیک ګوند مشر و د تنفسي ناروغۍ له امله مړ شو. سعید د هند د صدر اعظم نریندرا مودي او نژدې ملاتړی و چې هڅې یې کولې افراطي ډلې په سیاسي بهیر کې داخلې کړي. هند او پاکستان د کشمیر پر سر دوه ځله جګړه کړې ده. مفتي محمد سعید کوشش کاوه چې دا ستونزه له پاکستان سره د خبرو له لارې هواره شي. دی د کشمیر د دواړو برخو ترمنځ د آزادې سوداګرۍ پلوی و. په 1989 کال کې چې کله د هند تر واک لاندې کشمیر کې د یاغیانو هڅې تیزې شوې، د مفتي محمد سعید ولور یاغیانو وتښتوله او بیا وروسته د انجلۍ له 500 زندیانانو سره چې په هند کې بندیانو تبادله شوه. سپینه ماڼۍ له عراق څخه غواړي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د اختلافاتو په له منځه وړلو کې مرسته وکړي. دا اختلافات ښایي په عراق کې هم فرقه یي شخړې زیاتې کړي. د سپینې ماڼۍ په وینا په عراق کې به فرقه یي شخړې د داعش پر ضد د دغه هېواد وروستۍ بریاوې اغېزمنې کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تېره ورځ د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره په ټلیفون خبرې وکړې. اوباما په دې ټلیفوني مکالمه کې وویل چې دوی په عربستان کې د شیعه مشر د اعدام، په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت د برید او بیا د دې حملې د غبرګون په اړه اندېښنې لري. نن درېمه ده چې په بغداد کې په زرګونو شیعه په لارو کوڅو کې لاریون کوي او په بغداد کې د عربستان د سفارت د بندېدو غوښتنه کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شمالي کوریا اټومي ازموینې ته په پام سره یو ځل بیا له جنوبي کوریا او جاپان څخه د دفاع په برخه کې د خپل هیواد پر ژمنې ټینګار وکړ او د شمالي کوریا په وړاندې د سخت اقدام ژمنه وکړه. سپینې ماڼۍ نن وویل چې د جنوبي کوریا له ولسمشر پارک ګیون هې او د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره په ټلیفوني خبرو کې اوباما موافقه وکړه چې متحدین باید په ګډه کار وکړي تر څو د شمالي کوریا د وروستي بې باکه چلند په وړاندې یو نړیوال متحد او قوي عکس العمل څرګند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې جان کیری هم ورته خبرې له خپلو جاپاني او کوریایي سیالانو سره کړې دي. د جنوبي کوریا یو چارواکي رویټرز اژانس ته وویل چې مشرانو د کوریا په ټاپو وزمه کې د امریکا د ستراتیژیک قوت په اړه خبرې وکړې. په 2014 کال کې د شمالي کوریا د اټومي ازموینې وروسته واشنگتن جنوبي کوریا ته B2 اټومي بم غورځونکي الوتکې واستولې چې په سیمه کې خپل ځواک ښکاره کړي. شمالي کوریا هم پر متحده ایالاتو د اټومي حمله ګواښ وکړ. د امریکا د کالیفورنیا والی د لاس انجلس په یوې سیمه کې د طبیعي ګازو د خپرېدو له امله بیړنی حالت اعلان کړی دی. جیری براون تېره ورځ وویل چې د پورتر رنچ د خلکو له غوښتنې سره سم او د میتان ګاز د خپرېدو له امله یې دا پریکړه وکړه. د اکتوبر په میاشت کې تر مځکې لاندې له یوې زیرمې څخه د ګازو د خپرېدو له امله نورو سیمو ته د دوو ښوونځیو د زده کوونکو په ګډون د زرګونو کورنیو او د دوو ښوونځیو اوبخشي او د زرګونو کورنیو د لیشت خبره راپورته شوې وه. داود د سات خبرونه.
دو بجه او اته دقیقې دی. تاسیس مژغله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونې د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. آزادی رادیو .com یا آزادی رادیو .org. د دې خبرونې په دوام کې د افغانستان حکومت وایي په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په څلور اخیزه غونډه کې به د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ګډون وکړي. ایران غواړي چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د سولې په خبرو کې برخه ولري.
ایران د بهرنیو چارو وزیر غوښتنه وسوه چې ایران د څلور اخیزې غونډې پنځم غړی شي.
افغان امنیتي ځواکونه وایي مرجع یې له وسلوالو طالبانو تصفیه کړې ده. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بریا په پېښور کې افغان کډوالو هم ولمنځله.
د خوښۍ ځای دی چې نن افغان ځوانان راغونډ شوي دي خپله ملي لوبډله لمانځي.
د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ د لوبو له میدان او کور کلی اونیس پروګرامونه هم لرو. د افغانستان جمهوری ریاست یا ارګوای چې د اسلام آباد د څلور اړخیز غونډې نیټه په خپل ځای ده. یو هدف یې دا دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابره شي. د جمهوری ریاست یو ویان ظفر هاشمی آزادی رادیو ته ویل چې د افغانستان حکومت له لوري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په دې غونډه کې ګډون کوي. ښاغلی حکمت خلیل کرزی د تیر کال د جولای په ومه په مری شارګي کې له طالبانو سره په لومړنیو مخامخ خبرو کې هم برخه لرله. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره له اسدالله لودین څخه پوښتو چې فلن د ازادي راډیو د کابل په سټوډیو کې دی. لودین صاحب مهرباني وکړئ.
ډېره مننه سروان صاحب. سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د اسلام آباد، واشنگتن، بیجنګ او کابل څلور اړخیزه غونډه چې د افغانستان او د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه باندې ده او دغه خبرو ته زمينه سازي کوي. دغه دراتلونکي دوشنبه په ورځ د جنوري په 11مه په اسلام آباد کې جوړیږي او د افغانستان د حکومت په استازیتوب د بهرنۍ چارو سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی برخه پکې اخلي. د جمهور ریاست ویاند ظفر هاشمی وای چې دغه غونډه د دوی چمتووالی نیولې ده. د ته مشخصې طرحې هم جوړې کړې خو په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل او ویلي چې باید افغانان د دې غونډه نتیجو ته منتظر پاتې شي. خاله چې د خاغلی ظفر هاشمی خبرې وورو چې دغه غونډه د ارزښت او اهمیت پاره کړې دي.
د دې غونډې هدف د سولې د څرنګوالي لپاره د میکانیزم رامنځته کول دي. دغه راز د هغو اقداماتو تثبیت او ارزیابي هم پکې کیږي چې د افغانستان په قضیه کې شریک هیوادونه یې کوي. دا په دې معنا چې هغه اقدامات او ژمنې چې کیږي هغه به د یو چوکاټ له لارې تعقیبیږي چې عملي کیږي او که نه.
څروان صاحب، یو توپیر چې د دې غونډې او پخوانیو غونډو ترمنځ دی هغه دا دی چې یو خو په دې غونډه کې چین او امریکا د څارونکو رول لوبوي چې دلته په افغانستان کې هم خوشبیني ورته زیاته شوي چې دغه دواړه هیوادونه په پاکستان باندې نفوذ لري او داسې هیله پیدا کړي چې پاکستان به بل اخره دې ته مجبور شي چې د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري وکړي. بل توپیر دا دی چې د دې غونډې پریکړې او ژمنې به تعقیبېږي. یعنی پخوا به کوم ژمنې چې کېدلې هغه پسې به تر ډېره حکومت هم نه ګرځېده او خلکو به هم پوښتنه نه کوله. بل اخره به څو وخت وروسته هغه ژمنې د کاغذ له مخه یوازې پاتې شوې. اوس جمهوري ریاست وایي چې په دې غونډه کې چې کوم ژمنې پاکستان کوي د افغانستان د سولې په برخه کې هغه به وروسته د افغانستان د قضیه شریک غړي هیوادونه څاري او له پاکستان نه به پوښتنه کوي چې بل اخره دغه ژمنه تاسو وکړه ولې عملي نه شوه یا که عملي کیږي ولې په ځنډ عملي کیږي. نو دغه خوشبیني په افغانستان کې د نن ورته زیاته شوې دي. او په دې غونډه کې پخوا جمهور رئیس اشرف غنی ویلي و چې د چین او امریکا لخوا د افغانستان لپاره د دغو هیوادونو ځانګړي استازي ګډون کوي. یو موضوع چې تر اوسه هم برخلیک نه دی معلوم هغه په دې غونډه کې د طالبانو د استازو ګډون دی. په ځینو راپورونو کې ویل شول چې دغه غونډه د دې لپاره په اسلام آباد کې نیول کیږي چې ممکن د طالبانو استازي هم پکې برخه واخلي. لکه څنګه چې تاسو ورته هم په خپل سریزه کې اشاره وکړه چې په امریکا کوم خبرې وشولې پر روان میلادي کال کې په جولای میاشت کې هلته هم د طالبانو استازو برخه پکې اخیستې وه او د حکومت لخوا هم حکمت خلیل کرزی د بهرنۍ چارو سیاسي مرستیال. نو اوس هم دغه احتمال نشره د دلی چې ممکن د طالبانو استازي هم په دې غونډه کې برخه واخلي. خو تر اوسه طالبانو په رسمي ډول د دې غونډې په اړه باندې خپل دریز نه دی روښانه کړی. خو افغان حکومت او دغه راز د ملي شورا غړي او عام خلک د اسلام آباد څلور اړخیزې غونډې ته چې د راتلونکې دوشنبه په ورځ جوړیږي ډېر هیله مند دي او دوی وایي چې دغه غونډه به نتیجه هم ورکړي.
ډېره مننه اسدالله لودین په خپل د راپور کې ویل چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې نیټه په خپل ځای پاتې ده او هدف یې دا دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابره شي. د همدغې غونډې چې غړي افغانستان، پاکستان، چین او امریکا اعلان شوي دي، په دې غونډه کې ایران هم د ګډون غوښتنه کړې ده. ایران وایي چې د افغانستان د سولې پر اړه د راتلونکي څلور اړخیزې غونډې پنځم غړی دي. شي د اجرایه ریاست یو بیان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې دا موضوع تهران ته د اجرایه رئیس عبدالله د روسي سفر په مهال د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف یاد کړه. د سولې عالي شورا یو شمېر کاربوهان بیا د اوس لپاره په څلور اړخیزه غونډه کې د ایران ګډون ګټور نه بولي. قاسم سولمل په دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د سولې په بهیر کې د چین او امریکا تر ګډون وروسته اوس ایران لیوالتیا ښودلې چې غواړي د سولې په راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. د اجرایي ریاست یو ویان جاوید فیصل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا غوښتنه د ایران د بهرنۍ چارو وزیر او د افغان حکومت د اجرایي رئیس ترمنځ د وروستۍ لیدنې پر مهال مطرح سوه.
ایران ته د اجرایي رئیس د رسمي سفر په ترڅ کې د هغه هیواد د بهرنۍ چارو وزیر سره په لیدنه کې غوښتنه وسوه چې ایران دې د څلور اړخیزې غونډې پنځم مغړی شي.
ښاغلی فیصل وای افغان حکومت د سیمه ایز امنیت په ټینګښت کې د ایران رول مهم بولي، خو د وروستۍ غوښتنې په تړاو تر اوسه رسمي ځواب نه دی ورکړی. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله روانونی د ایران په رسمي بلنه په یو درې ورځني سفر دغه هیواد ته تللی و. د راپورونو له مخې د ایران د بهرنۍ چارو وزیر جواد ظریف ښاغلی عبدالله ته وویل تهران ځکه په دغه بهیر کې د ګډون غوښتنه لري چې په سیمه په ځانګړې توګه افغانستان کې د موجوده تروریستي ډلو څخه اغېزمن دی. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي راتلونکې دوشنبه یعنی د جنوري په 11مه په اسلام آباد کې په یو څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې کوي. افغان حکومت د څلور اړخیزې غونډې نتایجو ته ځکه خوشبین دی چې دا وري امریکا او چین پکې برخه اخلي او دا دواړه هیوادونه پر پاکستان د افغان حکومت د وسلوالو طالبانو کوربه بلل کېږي پراخ نفوذ لري. خو ایران هم وخت نا وخت له وسلوالو طالبانو سره د اړیکو د ټینګښت هڅې کړي او تهران څو ځله د طالب استازو کوربه پاتې سوی دی. اخوا د سولې د عالي شورا غړی قاضي امین وقات له ازادي راډیو سره خبرې کې په دې اړه چې آیا د ایران ګډون به په څلور اړخیزه غونډه کې ګټور تمام سي او که نه، وویل د اوس لپاره به غوره دا وي چې یوازې په همدې څلورو هیوادونو اکتفا وسي.
اوس موږ دا کافي ګڼو چې دا څلور هیوادونه افغانستان، پاکستان، امریکا او چین دغه جریان پر مخ بوزي. د کومو هیوادونو چې پاینده کې په دې حصه کې د همکارۍ ضرورت و هغه به د دې څلورو هیوادونو په موافقه باندې حضور پیدا کوي.
د چارو کارپوهان بیا وایي ایران ځکه د افغانستان د سولې په خبرو کې د ورګډېدو غوښتنه کوي چې وکړی سي د افغانستان په راتلونکي کې ونډه ولري. د سیاسي چارو کتونکي یونس فکور د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که د اوس لپاره ایران ته د سولې په خبرو کې ونډه ورکړل سي نو دا بهیر به لا نور کړکېچن سي.
زه فکر کوم چې موږ د اوبو مسله د ایران سره ډېر شریفانه حل کړو په دې برابر کې چې بهر افغانانو ته ورکړي. دا به ایران ته سوی نظر ودې ته چې اوس په دې څلور اړخیزو مذاکراتو کې را داخلیږي. دا ایران کم په ګټه نه ده او دا معضله نوره بغرنج کوي، پیچلی کوي.
ښاغلی فکور سپارښتنه کوي چې د تروریزم په مسله کې به دا غوره وي چې کابل او تهران خپلو کې په دوه اړخیزو غونډو کې بحث وکړي، خو ټینګار کوي چې افغان حکومت باید دا ضمانت ایران ته ورکړي چې نه پرېږدي له خاورې یې تروریستي ډلې د ایران پر ضد ګټه پورته کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
تاسو زموږ اخله ازادي رادیو او رید ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځني صفه 12 شپښنی وی پیلېږي. د ماشام تر 2 بجو په همدغه صفه دوام کوي. د ماشام له 2 بجو وروسته په دې صفه د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون له زیمبابوی څخه د 15 ورځنیو مسابقو لړۍ یا سیریز وګټه. د دې مسابقې لګټلو وروسته د افغانستان په بیلابیلو شارونو کې خلک واټونو کوڅو ته راووتل او خوشحاله یې وکړه. تېره شپه په د افغانستان په اکثرو شارونو او اکثرو کورونو کې د خوشحالۍ جشنونه وو. په پېښور کې هم یو شمېر خلکو په دې مناسبت خوشحالۍ کړې دي او د افغان ټیم لمنځله دی. مخکې تر دې چې د پېښور ته لاړ شو، د پېښور د خبریال راپور در وورو. لومړی احمد شبر د تیر شپې د لوبي په اړه راپور لري.
په شارجه کې تیر شپه یوازې درې توپه پاتې وو او افغانستان یو منډه غوښته. ستونزه دا وه چې اته لوبغاړي سوځېدلي وو او دوه سلامت وو. توپ ته ګلبدین نایب ولاړ وو. باولینګ د زیمبابوې بالر ماجزي واکه وه چې دوې وکټې یې مخکې تیاری اخیستې وې.
They just need one run. And then in style, Afghanistan has dismissed it. Finishes it off with a six.
Gulbuddin Naib shpagiza wahala aw da dwa ta mandol jore do sara da ti lupi ghora lup ghare shu. Da lupa la dwa al khuno da Afghanistan la para khura muhima wa. Yow ahamiyat dao cha Afghanistan na Zimbabwe sakha da pinso yow rasani yow lupo ladi wa gathala. مخکنی دوی لوبی زیمبابوی او دوی هم افغانستان ګټلې وې او دا پنځمه وه چې هر ټیم ګټلې وه کپ یې خپلاوه. د دې لوبې بل مهم ټکی دا و چې د کرکټ د نړیوالې شورا په لسو ټیمونو کې له دې ګټې سره افغانستان داخلې ده او که زیمبابوې بایللې وای له دې لسته وتله. همداسې شو، افغانستان داخل شو او زیمبابوې بهر شوه. د دې لپاره چې زیمبابوې له لسو ټیمونو بهر شوه، د دې ټیم لوبغاړي تر لوبې وروسته خورا خپه د شارجې د کرکټ له سټېډیومه ووتل. خو له عربي متحد اماراتو زرګونه کیلومتره لري، نیمه شپه د افغانستان په ښارونو کې ځوانانو د کرکټ خوشۍ ته اتنګ وکړ. افغانستان د سر لوبغاړی محمد شهزاد د تیرو پنځو یو ورځنیو لوبو په ترڅ کې 228 منډې جوړې کړې چې له دې سره د ټولو پنځو لوبو غوره لوبغاړی وټاکل شو.
د افغانستان د نورو برخو په څیر په پېښور کې میشتو افغان ځوانانو هم د کرکټ د ملي ټیم د بریا په ویاړ جشن جوړ کړ. د جشن ګډونوالو د کرکټ د بریا له امله خوشي څرګندوله او په راتلونکي د ټیم له خوا د نورو بریاو هیله څرګندوله. په پېښور کې د کرکټ د بریا په ویاړ د افغان ځوانانو د جشن نور تفصیل د ازادي راډیو د خبريال په راپور کې واوري.
دا خبر پختونخوا په مرکز پیښور کې میشتو افغان ځوانانو د کرکټ د بریا جشن په سندرو او ملي نغمو ونمانځه او په راتلونکي کې د خپل ټیم لخوا د نورو بریاو هیله هم څرګنده کړه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د چهارشنبې په ورځ په شارجه کې له زیمبابوې څخه د 500 ورځنیو لوبې لړۍ وګټله او د دې سیریز جام خپل کړ. په پیښور کې میشتو افغان ځوانانو د همدې بریا په خوشحالۍ کې د پنځمې په ورځ د دې ښار د بورډ په خوشحال خان لیسه کې د بری جشن ونمانځه چې د بیلابیلو پوهنتونونو د افغان محصلینو په ګډون سربیره پکې د افغان وکیلو تجارۍ غړو، افغان ډیپلوماتانو او نورو لسګونو کسانو ګډون کړی و. په پیښور کې افغان وکیل تجار میرویس یوسفزی چې دغه جشن تابعې کړې وه، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملي ټیمونو د هڅونې لپاره دا ډول غونډې ضروري وبللې او ویې ویل
دغسې جشنونو نیول د ملي یووالي په برخه کې ډېر زیات رول لري. په راتلونکي کې هم موږ داسې پروګرامونه لرو او د دغسې ملي لوبډلو لمانځغونډې به موږ کوو، هغې په ویاړ باندې به موږ جشن نیسو. زموږ دپاره زموږ ملي لوبډلې که هغه فوټبال دی که کرکټ دی، دا دواړه موږ دپاره اهمیت لري او موږ د دې
یو افغان ځوان شاکر سبون چې په دغه جشن کې احساساتي ملي نارې وهلې ازادي راډیو ته خپل احساسات دې ډول څرګند کړل.
د خوښۍ ځای دی چې نن افغان ځوانان راغونډ شوي دي خپل ملي لوبډله لمانځي او ډېر خوښي او ډېر خوشحاله یو چې دغه افغانان په یو میدان راغونډ شوي دي خپل ملي لوبډله او ملي اتلان لمانځي.
یو بل افغان ځوان منیر جلالی بیا په دې هیله دی چې ټیم به ورته په راتلونکي کې نورې بریاوې راوړي او د دردیدلي افغان ملت لمن به له خوشحالۍ ډکه کړي.
زما پیغام دا دی د افغانستان کرکټ ټیم ته چې هر کله همداسې بریاوې زموږ هیوادوالو ته راوړي ترڅو زموږ د هیواد خلک خوشحاله شي. کومه بریا موږ ته رانصیب کړه په دې باندې ټول هیوادوال خوشحاله دي او جشنونه لمانځي. د کرکټ ملي لوبډله یا بلو ټایګر چې افغانستان ته دغه بریا وروبخله، دا چې د جنګ ټیم دی او افغانستان کې ویني بهیږي او په دې حالت کې افغانان ته خوشحالي وروبخله، دا د افتخار او موږ پی ویاړو او نور هم باید دوی کوشش وکړي افغانستان دغه سي کپونه راوړي.
د پېښور په افغان پنسلګری کې د معرف اتشا احسان الله مینی بیا په افغان ټیم کې د ځوانو لوبغاړو لوبي خوشاله ښکاري او له کرکټ بورډ غواړي چې ځوانو لوبغاړو ته د لوبي چانس ورکړي.
دا خو ټول ولي دره چې په دې اخیرنۍ لوبه کې د غنوي ځوانان چې ګلبدین نائب وو سبب د خوشاله د ټول افغانانو شو چې ډیره ښه لوبه یې وکړله. باید دا په ټیم کې دائم وي، د دین وروسته باید د ټیم په هره لوبه کې ولوبېږي او ورته وخت ورکړي. همداسې راشد ارمان او دا تکړه تکړه حسن.
د یادونې وړ ده چې افغانستان په شارجه کې د زیمبابوې پر خلاف د ورځنیو لوبو علاوه د شل اوریزو لوبو لړۍ هم لري چې لومړی هغه باید د جمعې په ورځ ترسره شي.
د زبیح مومند راپور مو له ازادي راډیو واورید.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هلمند امنیه قمندان وای مرجه ولسوالی له وسلوالو طالبانو نیولې ده او اوس د هغو سیمو تلاشي روانه ده چې د وسلوال طالبان پکې پټ شوي دي. مرجه ولسوالی ته غزیدلې لار تر دوه میاشتو وروسته خلاصه شوې ده، خو لا هم وسلوال پر هغو حکومتي موټرو ډزې کوي چې د ولسوالۍ د مرکز لور ته ځي. له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دای راپور واوري.
مرجی ته دغه سرتیرو لپاره د مهماتو او خوراکي توکو د انتقال امدګي نیول کیږي چې په عملیاتو بوخت دي. دوه ورځې وړاندې د دې ولسوالۍ د برتنې ولو لپاره عملیات پیل شوي دي. چارواکي وایي د افغان ځنګړو ځواکونو او پولیسو لخوا د مرجی ولسوالۍ ټولې سیمې برتنې ول شوي دي او طالبانو بېل مقاومته دغه سیمه پرېښې ده. ما ته هم د مرجع څخه د لیدنې موقع راکول سوه. ډېر اسانه نه ده چې د امنیتي ځواکونو په ټانک کې د وسلو او مرمۍ په منځ کې ناست دي. د ټانک چلوونکي زما تر څنګ پروت کلاشینکوف ته مرمۍ تېره کړه، ټیپ ته هوا ورکړه او موسیقي اوري. که څه هم هره شیبه د چاودنې او وسلوال برید په اړه فکرونه کوم، خو د چارواکو ډېر ډاډ آرام راکوي. غرمه مهال د لشکرګاه څخه ووتلو. د مرجی او نادالی پر دولاري د هلمند امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ چې د مرجی څخه لشکرګاه ته روانو په مخ راغی. امنیه کمانډان چې یو پر راش په مرجی ته د غزیدلې لار په پرانستلو وهلې و د مرجی د نیولو خبر ورکړ. د ویل د مرجی پر سړک تر څوارلس ډیر بیلري ماینونه کشف کړي او خونڅه کړي دي. سرجنګ زیاته کړه په عملیاتو کې بهرني ځواکونه نسته او د پولیسو او افغان ځواکونو لخوا پر مخ وړل کیږي.
د مرجی ولسوالی کاملا د پولیسو لاس راغله. هلته موږ عملیات درلودل، موږ وکولی شو د لویې لارې د کیمپ له خوانه ټوله لاره خلاصه کړو. ترافیک په مخ او هلته نوې پوستې تقریبا لس دانې پوستې موږ افراز کړي دي او ټوله لاره بلاک کړله. نور دښمن نشي کولی چې دا لاره د ترافیک په مخ بنده کړي او یا د وسلوالو قوتونو په مخ داخل د مرجی کې هم بازار ته موږ لاړو. د بازار په شاوخوا کې مو هم پوستې پرانیستلې او د ناوې له خوانه هم نور قوتونو ماینونه پاکول او هغه لاره هم خوش شوله. په مرجه کې مخالفینو سخت شکست خوړلی ده. تقریبا یو سلو شل نفرونه زیاتې مړی او زخمیان شوي دي. دوی تر لاغه اخرو نقطو پورې بشا تللي دي.
د امنیه قمندان دغه خبرې د مرجه پر لار د موجود وضعیت سره فرق کوي. د دغه شل کیلومتره سړک تر شل ډیر پلچکونه په ماینونو الوزل شوي دي. د امنیتي ځواکونو دوه ټانګونه تخریب پراته دي او تر کمپ سیمې پورې په بیلابیلو ځایونو کې وسلوال ډزې کوي او په ټانګ کې سپاره پولیس هم په پیکا جواب ورکوي. د تریخ ناور د بازار وروسته تر کمپ پورې سړک د ډول ډول وسلو د مرمۍ په پوچکونو لړلی او د لارې پر شاوخوا هیڅوک نه تر سترګو کیږي. یو یو ځای خلک د کور دننه پر دیوالونو سر پورته کوي او د امنیتي ځواکونو ټانګونه څاري. دغه علایم پر دې لاره د تیرو سو قیمتي ورځو ښوونه کوي. پر لاره څو ځای ودرېدلو پولیس هڅه کوي د مرمیو بار غټ موټرونه داسې رهبري کړي چې د وسلوالو لخوا پیرېدونکي مرمۍ ونه خوري. د کیمپ بازار چې د مرجی د مرکز څخه شاوخوا لس کیلومتره لیر دی تړلی او نږدې ټول دوکانونه چور شوي دي. معلومه نه ده چې دا چور چا کړی دی، خو د دې بازار په منځ کې د محلي پولیسو پوسته ده. په کې ناستو کسانو تور او سپین پاجونه تړلي او د سړک په منځ کې د افغانستان درې رنګه ډیر لوی بیرغ هم درولی دی. کیمپ ته ورسېدلو د مرجی پر اسمان د بارنیو ځواکونو دوه چورلکې، یوه جوټ او یوه هم ډیره ستره کشفي الوتکه ګرځي. د مرجی د منځ د غټو مرمۍ او چاودونو ژغونه را رسیږي. د امانه زمي او پولیس د نوم نشو دور په شرط وایي تر هغو چې په دوامدار توګه د اواد لارې ونه څارل سي، اضافي او زیات سرتیري دی ولسوالۍ ته ونه لیږل سي، د مرجی امنیت ټینګول اسانه نه دي. دی وایي دولت باید دا تصمیم ونیسي الوتکې دې د مرجی جغرافیه په دوامدار توګه وڅاري او دلته باید اضافي سرتیري راواستول سي، ځکه موږ ګورو چې ملي اردو جنگ نه کوي او که چیرې د ځمکني قوتونو سره وایي ملاتړ ورسره وي مرجه جوړیږي او دلته بل ډول امنیت نسي راتللی. د مرجې د جنگ اول خطونه ټول د امنظم پولیسو ساتلی دي. په کمپ کې د پولیسو ولاړ کاروان تر مازدیګره وځنډېدی او د مرجې مرکز ته په تللو ونه توانېدی، ځکه پر لاره تلونکي ټانګونه په منظم ډول د وسلوالو د سپکو او درنو وسلو تر برید لاندې راځي. دا ولسوالي په 2010 میلادي کال کې د شاوخوا 15,000 افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا د وسلوالو له ولکې وایستل سو چې د تیر 2015 میلادي کال په وروستیو کې د وسلوالو د یو ستر ډله ییز برید په ترڅ کې ډېرې سیمې سقوط شوې او اوس یې حکومت د بیرته نیولو ادعا کوي. محمد الیاس دایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
د الیاس دایی راپور سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د دې خپرونې په دوام کې 2 پروګرامونه هم لرو. د لوبو له میدان او کور کلی خو لومړی توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې ایران غواړي څو د افغانستان د سولې په پروسه کې ورته برخه ورکړل شي. په پکتیا کې د بشري حقونو مدافعین او مدني فعالان د جګړو پر وخت د خلکو له کورونو څخه د پناه ځایونو په توګه د استفادې په اړه اندېښنه څرګندوي. د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکونو مستوفیتونو او د وزارت هغه کارکوونکي په میډالونو او ستاینلیکونو وستایل چې په روان کال کې له ځانه ښې وړتیاوې ښودلي. سپینه ماڼۍ له عراق څخه غواړي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د اختلافاتو په له منځه وړلو کې مرسته وکړي. دا اختلاف ښایي په عراق کې هم فرقه ایي شخړې زیاتې کړي. او د هند د جمو او کشمیر ایالت د مشر وفات به سیاسي بې ثباتي په دغې سیمې کې چې د هندوستان او پاکستان د اختلاف مرکز دی زیات کړي. 90 مفتي محمد سعید چې د خلکو د ډیموکراتیک ګوند مشر و د تنفسي ناروغۍ له امله مړ شوی دی.
اوس هم څو اقتصادي خبرونه واورئ.
تاسو له ازادي راډیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړئ. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې راتلونکي اونۍ به بودیجه د دوهم ځل لپاره ولسي جرګې ته وړاندې کړي. د دغه وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته ویل چې د 1995 کال بودیجه افغانستان شمول ده او دې ته 4 ولایتونه لومړیتوب لري. ښاغلی عبدالرحیمزی هیله څرګنده کړه چې د افغانستان ولسي جرګه به دا ځل ملي بودیجه تصویب کړي.
مونږ کوشش کوو چې د راتلونکي هفتې په جریان کې د افغانستان د 1995 ملي بودیجه پارلمان ته وړاندې کړو. هیله مو دا ده چې پارلمان لخوا تصویب شي تر څو هغه پروګرامونه او برنامه چې مونږ د وخت پر اساس پام کې نیولې پرته له کوم خنډ او ځنډ څخه تطبیق شي.
له دې مخکې د افغانستان د مالیه وزارت ویلي وه چې دغه وزارت به امکاناتو ته په کتو سره د بودیجې په برخه کې د ولسي جرګې د غړیو پیشنهادونه په نظر کې ونیسي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې د آلمان پراختیای بانک د بغلان او کندوز 4,500 کورنیو ته د برښنا د انتقال د سیستم د جوړولو په هدف مرسته کړې ده. د برښنا شرکت ویاند وحیدالله توحیدی ازادي راډیو ته ویل چې د آلمان پراختیای بانک د 2.9 میلیون ډالرو په ارزښت د بغلان د کرکر او د کندوز د سردوره د کلیو اوسیدونکو ته د برښنا د انتقال د شبکې د جوړولو لپاره مرسته کړې ده. ښاغلی توحیدی وایي چې دغه پیسې به د ترانسمیشن لینونو، ترانسفارمرونو او د برېښنا د انتقال د شبکې په جوړولو باندې ولګیږي. نوموړی وایي چې د برېښنا د انتقال دغه شبکه به 1.5 کال وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوای چې افغانستان په اکثرو هیوادونو کې په خپلو سفارتونو کې اقتصادي مسؤلین نه لري چې د ستونزو د حل په وخت له افغان سوداګرو سره مرسته وکړي. د دغه خوني مرستیال خانجان الکوزی وایي چې په بهرنیو هیوادونو کې افغان سوداګر په محاکمو کې د ستونزو سره مخ کیږي چې د حل لپاره د افغانستان په سفارت کې د اقتصاد په برخه کې مسؤل کارکونکي نسته. ښاغلی الکوزی زیاته کړه چې افغانستان په ایران، ترکیه او تاجکستان کې په خپلو سفارتونو کې اقتصادي مسؤل نه لري. نوموړی وایي چې افغان سوداګر له تاجکستان سره په کال کې 1 میلیارد ډالر صادرات او واردات لري چې په هغه هیواد کې افغان پلاوی اصلا په خبر هم نه دی. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او یا پوله، یو یورو 40 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ نوي پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ 15 پوله، د اماراتي درهم 30 افغانۍ 60 پوله، زر ایراني تومان 30 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستاني کلداري 409 افغانۍ.
تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اوري. مخکې تر دې چې 2 پروګرامونه د لوبو له میدان او کور کلی در واورو، څو
راپورونه هم لرو او یو مرکه. لومړی هم د سعودي عربستان او پاکستان د اړیکو په ارتباط، د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر نن پاکستان ته ورسید. د سعودي عربستان او ایران اړیکې په وروستیو کې وروسته له دې ترنګلی شوي چې سعودي عربستان یو شیعه مشر اعدام کړ. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر سفر ممکن په د ایران او سعودي عربستان د اړیکو له ترنګلتیا سره هم ارتباط ولري. د دې موضوع جزئیات ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
له هغه وروسته چې سعودي عربستان د شنبې په ورځ یو مخکښ شیعه دیني عالم اعدام کړ، په منځني ختیځ او ایران کې د ریاض پر ضد د غصې احساسات راوپارېدل. د سعودي عربستان یو شمیر سنی متحدانو له ایران سره ډیپلوماټیکې اړیکې پرې کړې، ځکه چې په تهران کې د سعودي عربستان سفارت د لاریون کوونکو لخوا تر حمله لاندې راغی. پاکستان چې پکښې د لویې کچې شیعه اقلیت ژوند کوي، په داسې حال کې د هیڅ کوم هیواد سره د ملاتړ دریځ نه دی خپل کړی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هڅې کوي چې په خپل هیواد کې د مذهبي تاوتریخوالي مخه ونیسي او له ایران او سعودي عربستان دواړو سره اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي. د نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د خپل هیواد پارلمان ته ویلي چې پاکستان د سعودي عربستان او ایران دواړو ملګری هیواد دی او د دوی ترمنځ د اړیکو عادي کولو هڅې به کوي. ټاکل شوی د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ابول بن احمد الجبیر به له سرتاج عزیز د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره نن ناوخته وګوري. دا کتنه په داسې حال کې ده چې پاکستان تیره میاشت خپل ځان له هغه ائتلاف وایست چې د سعودي عربستان لخوا د اسلامي دولت څخه دریځ ډلې پر ضد اعلان شوی و او پاکستان یې د یوه غړي په توګه اعلان کړی و. پاکستان تیر کال همداراز د ریاض هغه غوښتنه هم رد کړه چې په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکو حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ په حملو کې دې برخه واخلي. پاکستان غواړي له ایران او سعودي عربستان دواړو سره سوداګریزې اړیکې پراخې کړي او د هغوی د انرژي وسیلو ته لاسرسی ومومي تر څو خپل اقتصاد ته وده ورکړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په پام کې ده په کندهار کې په څو ورځو کې د ماشومانو لپاره ځانګړې مجله چې اکوبکو نومیږي چاپ شي. د دې مجلې مسؤلان وایي هڅه کوي چې اکوبک مجله د کندهار د شاوخوا ولایتونو ترڅنګ نورو سیمو ته هم ورسوي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ماشومانو لپاره ځینې مجلې خپرې شوې خو زیات دوام نه دی کړی. صالح محمد صالح د اکوبک مجلې له مؤسس غوث الدین فروتن سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې دا مجله به څه خپروي.
په دې مجله کې به بېلابېلې لیکنې، کیسې، شعرونه، دیني او معلوماتي مطالب، انځورونه، کارتونونه او د ماشومانو لخوا جوړ شوي بېلابېل انځورونه د دې لیکنې او مطالب خپرېږي.
بله، تر دې مخکې هم په افغانستان کې د ماشومانو دپاره ځینې مختصې مجلې وې یا هم په نورو مجلو کې د ماشومانو یوه برخه وه. خو څه فکر کوئ چې اوس هم اړتیا احساسېږي د ماشومانو دپاره د یوې خاصې مجلې؟
بالکل، یعنی که موږ وګورو متاسفانه په دې برخه کې ډېر کم کار کېږي. یعنی موږ ویلی شو چې د ماشوم د ادبیاتو لپاره کوم کار چې اوس کېږي دا د نشت برابر ده. نو دا یوه لویه تشه وه په دې برخه کې. او څرنګه چې موږ خپله یو ښوونځی چلو په کندهار کې، نو موږ ته ډېر دا رامعلومېږي چې په دې برخه کې باید کار وشي، ځکه دلته هغه رقم سهولتونه چې ماشوم په اسانۍ سره هغه خپل زده کړې ترسره کړي، مطالعه وکړي او د دوی د پوهې په زیاتولو او د استعدادونو په روزلو کې مرسته ورسره وکړي، داسې یو څه نشته. نو موږ هیله مند یو چې دا مجله به تر ډېره دغه تشه ډکه کړي او دوی ته به د مطالعې زمینه برابره کړي، دوی به نوي معلومات ترلاسه کړي، دوی استعدادونه به وروزي او دوی پوهه به زیاته.
فروتن صاحب، ولې فکر کوئ چې د ماشومانو ادبیاتو ته یا هم د ماشومانو دپاره د خاصو مجلو چاپېدو ته لیکوالو په تېرو وخت کې هم توجه نه ده کړې؟ اوس هم کله ناکله ګیله کېږي چې اوسني لیکوال هم دغه اړخ ته زیاته توجه نه کوي، تاسې علت څه ګڼئ؟
فکر کوم په دې برخه کې تر دې له مخه هم هڅې شوي دي او د ماشومانو لپاره بېلابېلې مجلې چاپ شوي دي، خو متاسفانه د یو څو ګڼو له چاپېدو وروسته بیرته بندې شوي دي. خو دا ځل تر دې دوه درې میاشتې مو له لیکوالانو سره، له هغو ټولنو سره چې د ماشوم د ادبیاتو لپاره کار کوي، له هغوی سره مشورې کړي، له هغوی سره خبرې کړي دي. نو د مطالبو په برخه کې دا وه انشاءالله موږ ډاډه یو، او د هغو لیکوالانو مرسته او همکاري به راسره وي چې د ماشومانو لپاره لیکنې او مطالب دي.
خو زیاتې مجلې د اقتصادي ستونزو له کبله بندې شوي دي په افغانستان کې. تاسې دغه اړخ ته توجه کړې ده یا دغه مسله مو په پام کې نیولې ده؟
بالکل، لکه مخکې ما وویل، موږ خپله په کندهار کې یو ښوونځی چلوو چې هغه دوه څانګې لري، له ماشومانو سره په تماس کې یو. نو فکر کوم که چیرې دا مجله دغه رقم په معیاري ډول باندې موږ تر خلکو پورې ورسولی شو او څه رقم سمپلان ورته جوړ کړی ده تر ولایتونو پورې او په ځانګړي ډول تر هغو سیمو پورې چې هلته ښوونځي شته، ماشومان مکتبونو ته ځي خو د مطالعې لپاره خاصه نه لري. که چیرې موږ د دې مجلې په رسولو باندې وتوانېږو هغو سیمو ته، انشاءالله مشکل به نه وي، خلک به حاضر وي چې دې مجله باندې پیسې ورکړي او په دغه ډول باندې مجله چاپ شي او دوام پیدا کړي.
مجله به چیرې چاپېږي او کوم ولایتونو ته تاسو رسولی شئ؟
مجله به په کندهار کې چاپېږي، او موږ کوشش کوو چې کندهار د شاوخوا ولایتونو تر څنګ کابل ته، ننګرهار، مزار شریف، هرات، دې ټولو ولایتونو ته ورسوو. ځکه مجله په دواړو ژبو پښتو او دري باندې خپرېږي او د دواړو ژبو مطالب او لیکنې به وي.
د اکوبکو مجلې مسؤول او مؤسس ښاغلی غوث الدین فروتن.
ازادي راډیو د بې طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا د فوټبال په سیالیو کې دویم مقام خپل کړ. د افغانستان د المپیکي اتل رهولان نیکپا سره هم د ازادي راډیو د مرکې له مخې درته یو رپورټ خپرو. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا په سیالیو کې دویم مقام خپل کړ. افغان ټیم که څه هم د لوبې د ګټلو لپاره ډیر چانس درلود، خو ونه توانید چې د 2013 کال د اتلولۍ له جام څخه دفاع وکړي، او د هند په وړاندې د 2015 کال د جنوبي اسیا د سیالیو په فاینل کې 1-2 مات شو. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د جنوبی اسیا د فوټبال په سیالیو کې چې د 2015 کال د دسمبر په میاشت کې پیل شوې او فاینل لوبې د 2016 کال د جنوري په دریمه یعنی د یکشنبې په شپه وشوه، افغان لوبډلې دویم مقام خپل کړ. هند د دې سیالیو کوربه و چې له افغانستان سره یې فاینل لوبه ترسره کړه او وتوانېد افغان ټیم ته 2-1 ماته ورکړي. د فوټبال فدراسیون وایي د لوبې داور په فاینل سیالي کې د هندي لوبغاړي دوه تېروتنې چې دواړه پینالټي کېدلې له پامه وغورځولې او په لوی لاس یې لوبه هندي لوبغاړو ته وګټله. د دغه فدراسیون مطبوعاتي مسؤول سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه داور پر ضد به اعتراض وشي او کېدای شي چې دا هم د 2012 کال د فاینل د داور په څیر جریمه او د یوې مودې لپاره له داورۍ محروم شي. علي کاظمي وایي متاسفانه د جنوبي اسیا د سیالیو ترسره کوونکي مسؤولین یو اړخیز قضاوت کوي د افغانستان په وړاندې او تل د هند پلوي کوي. په 2012 کال کې هم سنګاپوری داور د افغان ټیم د اعتراض څخه وروسته 2 کاله له داورۍ محروم شو. اوس هم که کوم اعتراض وشي یوازې داور به جریمه کیږي چې بیا د ټیم لپاره هیڅ ګټه نه لري. اعتراض به په همدې وي چې د 2015 کال د جنوبي اسیا د فاینل لوبې جاپانی داور له لوبو محروم شو. د هند لوبغاړو لومړی ځل د جزا په میدان کې یعنی د هند د ګول په خولۍ کې په لاس توپ راونیو چې د فوټبال په قانون کې 100% کې پینالټي لري، او دویم ځل هم کله چې افغان لوبغاړي حمله کوله د جزا د خط په سر کې د هندي لوبغاړي لخوا وغورځول شو چې دا هم پینالټي وه، خو داور دواړه تېروتنې له پامه وغورځولې. په دې لوبه کې لومړی افغانستان په 8 دقیقه کې د زبیر امیری په ګول مخکې شو چې 2 دقیقې وروسته د هند لوبغاړي جی جی لوبه مساوي کړه، او بیا د هند دویم ګول د لوبې د قانوني وخت تر پای وروسته په اضافي وخت کې په 101 دقیقه کې هندي کپتان سنیل چاتری ووهه. د افغانستان او هند لوبه د هند کیرالا ښار په ترایواندرم سټیډیوم کې چې شاوخوا 5000 کسان پکې ځایېږي وشوه، او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په میلیونونو کسانو په ژوندۍ بڼه په ټلویزیونونو کتله. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په 2013 میلادي کال کې د جنوبي اسیا د سیالیو اتل شو چې همدا د هند ټیم یې مات کړی و، او په 2012 کال کې له هند څخه په فاینل کې ماته ومنلې وه او هغه کال هم دویم شوی و. د فوټبال والفوتبال فدراسیون مطبوعاتی مسئول خغلی کاظمی وویل دا وروستی ځل و چې افغان ټیم په جنوبي آسیا سیالیو کې ولوبېد. له دې وروسته به د مرکزي آسیا په نوي جوړ شوي زون کې لوبې کوي چې د ایران، ازبکستان او ځینو نورو پیاوړو هیوادونو سره سیال وي.
آخرین حضور افغانستان در جنوب آسیا بود.
دا د جنوبي آسیا په سیالیو کې د افغانستان وروستی لوبې وې. نور د جنوبي آسیا له فوټبال ټیمونو سره لوبې نه کوو. د جنوبي آسیا له ټیمونو سره ډېرې ستونزې لرو. د هوا، فرهنګي او ځینو نورو برخو توپیرونو ستونزې جوړې کړې دي. د سږ کال 2018 له پیله به موږ د مرکزي آسیا د نوي جوړ شوي زون له ټیمونو سره چې ایران، ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان، تاجکستان او ځینې نور ټیمونه دي لوبې وکړو. د ښاغلي کاظمي په خبره که څه هم د مرکزي آسیا په سیالیو کې به قوي ټیمونه له افغانستان سره مخ کېږي، خو دا ټیم به هڅه وکړي چې کرار کرار وکولی شي په دغه قوي زون کې لوبې وګټي چې د هرې لوبې ګټل به افغان ټیم ته ډېره ګټه ولري. که څه هم د فوټبال فدراسیون د جنوبي آسیا د فوټبال د فاینل لوبې په اړه د اعتراض هوډ لري، خو د فوټبال د برخې کارپوهان ټینګار کوي تر هغو چې افغان فدراسیون په نړیواله کچه د فوټبال په برخه کې کلک ملاتړي خپل نه کړي، داسې ناسمې پرېکړې به ورسره کیږي. سپورتي پروګرام په لومړي راپور کې مو د فوټبال د نائب قهرمانی یا دویم کېدو په اړه باندې جزئیات اوریدل. را به شو اولمپیکی اتل روح الله نیکپا ته. د افغانستان اولمپیکی اتل روح الله نیکپا وایي چې یو ځل بیا خپل تمرینونه پیلوي څو وکولی شي د افغانستان نوم اوچت کړي. روح الله نیکپا چې تېره اونۍ له یو کلنۍ کډوالۍ وروسته کابل ته راغی، ازادي راډیو ته وویل چې د اولمپیکي سیالیو لپاره به د اولمپیک ملي کمیټې او تکواندو فدراسیون په همکارۍ خپل تمرینونه جاري وساتي او غواړي د افغانستان لپاره یو ځل بیا مډال وګټي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور. د افغانستان اولمپیکی اتل روح الله نیکپا یو ځل بیا غواړي هیواد ته مډال وګټي، هغه هم د 2014 کال له اولمپیکی لوبونه چې په برازیل کې ترسره کیږي. روح الله نیکپا چې د تکواندو د فدراسیون د مخکینی مشرتابه سره د مخالفت په خاطر د اعتراض په بڼه له دې هیواد وتلی و، بیرته تېره اونۍ افغانستان ته راغی او خپل تمرینونه یې پیل کړي. ښاغلي نیکپا له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې لومړی به د اولمپیکي لوبو د ګډون جواز ترلاسه کوي او بیا به اولمپیکي لوبو ته ستنېږي.
فرصت خو بسیار کم مانده، تقریبا
وخت ډېر کم دی. شپږ میاشتې د اولمپیک سیالیو لپاره وخت لرو، درې میاشتې هم د اولمپیکي سیالیو د ګډون د جواز ترلاسه کولو سیالیو ته. لومړی سهمیه اخیستل مهم دي. موږ باید د ګډون جواز ترلاسه کړو. موږ تل خپل زیار ایستلی، هڅه کوو چې له مهمو سیالیو په خاصه توګه اولمپیکي لوبونه مډال وګټو. ښاغلي نیکپا وویل چې د اولمپیکي سیالیو لپاره باید یو لوبغاړی لږ تر لږه څلور کال چمتووالی ونیسي. خدای به هڅه وکړي چې د شپږو میاشتو په موده کې سخت تمرین وکړي او د اولمپیک سیالیو ته لار پیدا کړي. روح الله نیکپا په 2008 او 2012 کلونو کې د چین، بیجنګ او د لندن له اولمپیکي سیالیو افغانستان ته د برونزو دوه مډالونه وګټل، چې په اتیا کلونو کې د افغانستان لپاره داسې مډالونه چا نه و ګټلي. نیکپا په داسې حال کې افغانستان ته راغی چې د ملي ټیم لپاره انتخابي سیالۍ هم وشوې او په نتیجه کې اتو لوبغاړو په اتو وزنونو کې د افغانستان د تکواندو ملي ټیم غړیتوب خپل کړ. روح الله نیکپا د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې اوس د تکواندو فدراسیون سره لانجې حل شوي که څنګه، وویل چې دی د ټولو ستونزو له هواري وروسته هیواد ته رابلل شوی. خوښ یم د دې لپاره چې موږ هغه ستونزې چې د اولمپیک کمیټې او تکواندو فدراسیون له مخکینۍ رهبري سره درلودې هغه حل شوې. د اولمپیک ملي کمیټې د رئیس په بلنه زه راغلی یم او هیله من یم چې یو ځل بیا وکولی شم د خپل هیوادوالو لپاره ویاړ په برخه کړم. روح الله نیکپا د اولمپیک د ملي کمیټې له مشرتابه وغوښتل چې ټولې هڅې اولمپیکي سیالیو په سر متمرکز کړي او یو ځل بیا هڅه وکړي چې افغانستان وکولی شي په اولمپیک کې استازي ولري. که څه هم د ځغاستې او سوک وهنې په څیر یو شمېر لوبغاړو د تکواندو تر څنګ په تېرو اولمپیکي لوبو کې د افغانستان لخوا استازي لرل، خو یوازې تکواندو لوبغاړي، هغه هم روح الله نیکپا، د مډال په ګټلو بریالی شو. د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل یو مزه صفی الله ستانکزی په پاک او بخون کې خدای سپارم.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو ستړي مشي، ولې ځنې کورنۍ ماشومان لوبو ته نه پرېږدي؟
زه ناوې وختم، هغه ناوې خراب شوې ده، اڅه شته.
آیا
لوبې د ماشوم په ذهني او جسمي وده کې رول درلودلی شي؟
په ترکیه کې په نورو هیوادو کې په دې اړه څېړنې وسولې چې تحقیقات وسي چې خاورې یا په خاورو کې لوبې یا په ټوله کې لوبې د ماشوم په وده د ماشوم په رشد ډېر اغېز لري.
درنو اوریدونکو، ارواپوهان وایي چې د ماشوم د طبي زده کړې لپاره تر ټولو ګټوره لار لوبې دي. لوبې د ماشوم استعداد او مهارت ته وده ورکوي، ماشوم له رواني پلوه خوښ ساتي او ذهن ته یو ډول خاص آرامښت وربښي. کله چې ماشوم له ذهني پلوه خوښ او آرام وي، له جسمي اړخه هم ښه وده کوي. که څه هم افغانستان داسې یو هیواد دی چې د ماشومانو د لوبو لپاره اسانتیاوې پکې کمی دي، خو بیا هم که کورنۍ وغواړي تر یوه حده خپلو بچو ته د لوبو ځای او وسایل برابرولی شي، خو ځینې کورنۍ سره له دې چې دا کار نه کوي بلکې ماشومان له لوبو نه منع کوي هم. کله وایي چې ځان او کالي چټلوي، کله بیا په دې نظر وي چې د لوبو لپاره وخت نشته، ماشومان باید یوازې لیک لوست وکړي. په دې ډول دوی د ماشومانو جسمي او ذهني ودې ته په لوی لاس تاوان رسوي. د کونړ اوسیدونکي پښتانه د څوک ده چې په ماشومتوب کې له لوبو نه منع شوی وه.
ما زیاتره کوچنوال کې یو ورور لرم، منه دوه کاله کشر دی، ما هغې به لوبې کولی، یا به م چندرې یو ځای کولی، یا به مو چهارمغز بورد کوو چې هغه وخت د خرما زړې نه دي، هغه به مو نخسل سپین کول، به مو په هغې به مو لوبې کولی، یا به م تشله بورد کوو. نو دا لوبې ما ډېرې خوښ وي او لوب مې کړي. ماسپخین به و هغې به ویل چې تاسو باید ویده شئ ځکه چې خوب درته ښه دی، مغز مو ارامه شي. ما به چې ولیدل چې بور مې ویده شوله، یا سملاسله به زور ووتم، ما هغه به ویده نه وه، بېرته چې به زه په لوبې کوم یا په چندرې کې وم، تشله بورد کولی را بله ښه یو څو سپېډ بې ووهلم. ورانه هم شوخم خو هغې به راته ویل چې ویده شه، ما چې وویل چې هغه سر کې خوست او زر به ووتل بیر لوبه به مې کولې.
دا چې ماشومان د لوبو په وخت کې څومره خوښ وي، د کابل په خوشحال خان کې له 15 کلنې سولې سره په داسې حال کې غږېدلی وو چې د نانځکې له عکس سره یې لوبې کولې.
لوبې کوم اشپزخانه کې یارې ورځه بله نه کې وخلمنده زما په دنخ ورځه ناوې وخلمه انګلیسون مول مې اخستی ای که دنایم فیشانو نچوره تل اگر مکل از این دوفن اگر ناوی خراب شوید اکسشتا دنایم اتا سی فیشانو نلوی کنه فیشانو نچوره تکی اگر
ځینې کورنۍ بیا ماشومان له لوبو نه ویروي. د پکتیا اوسیدونکي مینه وایي چې دا کار بیا ډېرې بدې پایلې لري.
پرون همې یوه ښځه په لاره باندې چې زه تېرېدمه د خیراتګر خوا ته چې یو ماشوم ناست و، دغه خپل لمسي ته یې ویل چې دغه دی، دغه لوبې ډېرې کړې دي، شوخي کړې ده، ځکه اوس دلته ناست دی، د سړي تښتولی دی. ما خور ته وویل مل داسې ما ورته وایه ذهن مه خرابوه، پرېږده چې لوبې وکړي، وایي نه خو شوخي کوي. مل د په شوخي باندې مه ویروي، د زړه شوخي ته اوس کېږي، لوبو ته کېږي.
ماشومان د ژوند د خوږو او ترخو تجربې د لوبو له لارې کوي. د کابل اوسیدونکي میرمن فضلي وایي چې ماشوم سره باید مرسته وشي چې کومه لوبه څه وخت او څه ډول وکړي، نه دا چې هغه لوبونه وویرول شي.
که دوی باندې وځي یوه لوبه ترسره کوي، هغه جامې که ککړېږي یا ناپاکې کېږي، نو دوی خپل ماشومان وهي چې مور پلار او هغه څوک چې د ماشومانو سره دي دومره زیات سخت ګیرونه واوسي چې ماشومان د لوبو کولو ته پرې نه ږدي. هغه لوبې چې دوی فکر کوي چې ماشوم د خطر سره مخامخ دی یا کوم داسې ځای دی چې هغې کېدای شي خپل ځان ته زیان ورسوي، نو ماشوم ته که په خوږه لهجه هم ووایي چې زویه یا لورې دغه کار مه کوه، دغه ښه کار نه دی، نو شاید ماشوم هغه خپل ځان کې داسې یو احساس پیدا کړي چې زه هم یو لوی یم او دغه کار باید ونه کړم. نو په افغانستان کې له بده مرغه چې ماشوم پوهول کېږي نه، یوازې وهل کېږي، او زما له نظره چې باید ماشوم ته اجازه ورکړل شي هغه څه چې کوي او هغه باید وکړي، لوبې ترسره کړي، ځکه چې د ماشوم شخصیت د هماغه د هغې فکر او لوبو څخه پیلېږي.
وګما چې یو مور ده وایي د خپل له ماشومانو سره په لوبو کې برخه اخلي، ځکه پوهیږي چې لوبې د ماشوم په روح او روان ډېرې ښې اغېزې کوي.
زه خپل چې د دې سره زه کار کوم، کله کله مثلا یو خود لوبو ځای چې مې جوړ کړی دی، هغه دی بل علیحده د دې دپاره مې مثلا موبایل دی چې په هغې کې مې بعضې د هغسې ګیمونه چې تعلیمي ګیمونه وي چې هغې نه دې شی زده کولی هم شي او د دې ساعت هم تېرېږي او ذهن هم رشد کوي. هغسې ګیمونه دي، حتی زه خپل ورسره کښېنم، هغه کوم کتابونه دي ورته دا قصې کوم، ورته البته هغسې قصې کوم چې دې ونه یو څه زده کړي. د ښه جنۍ مثلا د خرابې جنۍ، ښه جنۍ کوم صفتونه لري، خرابه جنۍ کوم صفتونه لري، خالق باید سر قمی سنگی دغه قصه کوم ورته هم قصه کیږي هم د دې ساتری کی هم یو شی زکی د دینه
کچیر موک دیار کار لپاره مهالویش ولرو نو هم باید مشمان او هم د لویانو ژوند په سمته مخکلر شي د وردګ اوسنکه زیرمل وای چې د دوی په کور کې د مشمان او د لوبو او لیک لوست وخت معلوم وي ځکه دوی دواړو ته یو ډول ارزښت ورکوي
تقسیم اوقات په کار دی باید دوی په غی درس په وخت خپل درس یا زده کړې وکړي او د لوبو په وخت کې دوی لوبې کوي خو متاسفانه د موږ تاسو چاپیریال ته چې ګورو د لوبو لپاره مساعد نه دی په سر د دو مشکلات هم لازمه ده چې ماشوم ته موږ تاسو وخت ورکړو تر څو هغه خپلې لوبې وکړي د لوبو وخت ورته تعین کړو ګاز یا ټال خوري بایسکلونه د سپورتي دغې نه استفاده کوي داسې لوبو توپونه مې ورته برابر کړي په مو باندې کله فوټبال کوي کله والیبال کوي ماشومان سره اخته دي او دا د موږ ګاونډیان هم راځي اکثریت د موږ د ماشومانو سره د موږ په داخل د اویلۍ کې لوبې کوي د ابتدایي دوره کې زه اول نمره وم علت دا و چې زه په خپل وخت لوبو ته هم پرېښودلم په خپل وخت یې درس ته هم خو کله به یې چې د لوبو نه راوګرځولم کومه وخت داسې ډېر نه درتن ویلی شم خو په ما به ډېره سخته تمامېده
دا هم مناسبه نه ده چې د ماشوم د لیک لوست او د خوب وخت دې هم په لوبو تیر شي د ننګرهار اوسېدونکی احمد سیار وایي کله چې ماشوم نو ډېرې خوښېدل چې ټوله ورځ لوبې وکړي خو کورنۍ له لوبو سره لیک لوست ته هم هڅاوه
مطالعه ریسر ترسره شوی وي هغه ماشومان خصوصا ګیم وایي یعنی گیم کوي یو څه حدا پورې په هفته کې یو ځل یا دوه ځل دی هغه سهن چې دی تقریبا د 50 تر 60% پورې دی زیات نظر هغه ماشومان د چې هغه مدام مطالعه کوي دی هغه ذهن زیات انکشاف کړی دی زمونږ په هغه کې چې دی چون هغه ولسوالې کې زیاتره چې دی پوخاخ والیبال ډیر زیات کېدلو والیبال به ډیر هغه کېدلو اوس په دغه اوسنی وخت کې کرکټ ډیر زیات کېږي نورې مثلا موږ ته خوشې وي هغه لوبې پکې هغه کېږي ډای پکې هغه کېږي دا زیاتره ماشومان دا لوبې کوي زما خپل چې ډیر زیات مینوال دی هغه په هغه وخت کې والیبالو نو والیبالو ما ډیر زیات کولو په کوم ورځ باندې چې په مثلا په کلی کې یا داسې ټورنمنټ شولو د والیبال بیا به زما مکتب ته نه تلل نو زما پلار به ورته ویل چې تاسو خپل تعلیم باید وکړئ بیا به چې کله موږ به پرېنه خودلو بیا به ډیر کارخونه وو خو چې زه اوس وګورم یعنی زمونږ هغه پلار چې په حق وو ځکه موږ که چېرته داسې پرېښې هره ورځ موږ لوبو ته لاړ بیا یاره ورځ نو زمونږ آینده داسې نه جوړېدله زما هغه خپل صنفیان چې وګورم هغه خپل کلیوال چې وګورم چې هغو به دائما لوبو ته تلله نن ګورم هغه اکثره یې بېسواده دي نن چې هغه کښېني نو هغو داسې فکر کوي چې کاشکې موږ هم داسې په سر باندې یو داسې مشر لرلی چې موږ ته د مهالویش سره سم موږ یې رهنمایي کړې وی لارښوونې راته کړې وی
دا چې لوبې ولې له رواني او جسمي پلوه ماشوم ته ګټه رسوي د ښوونې او روزنې د پوهنتون له استاد شرف الدین عظیمي نه مو پوښتلی دي
وای چې یو پوهان و یو پروفیسور په یو پوهنتون کې درس ورکاوه بیا به که ډېر سپین ګیري وه دی په کله چې کلي ته وړې ته راته د یو کوڅې په خوله کې به له ماشومانو سره مردکي کول کله چې په دې باندې تحقیقات وسول څېړنې وسولې وروسته له څېړنو د ارواپوهانو له څېړنو دا ثابته شوه چې دی په وړکتوب کې مور او پلار نه وه پرېښې چې لوبې وکړي د ده هغه خلا هغه کمبود هغه نشتوالی سبب د دې څه چې دی متاسفانه دې ته اړ باسي چې اوس چې لوی دی لوبې وکړي وایي چې وخت کې پیغمبر علیه السلام د لیوه کلي تېرېده او په دې کلي کې ماشومانو لوبې کولې او خاورې بادولې وایي یو صحابه راغی د ماشومانو ته ورته ویلې چې لوبې مه کوئ چې پیغمبر علیه السلام تېرېږي وایي پیغمبر علیه السلام پرې راګډ چې په دې مجلس ته ویلې چې ماشومان پرېږدي چې لوبې وکړي خاورې د ماشومانو د سر یا د بېصلاح د لوبو جای ده اوس په ترکیه کې په ځینو نورو هېوادو کې په دې اړه څېړنې وسولې چې تحقیقات وسوې چې خاورې یا په خاورو کې لوبې یا په ټوله کې لوبې د ماشوم په وده د ماشوم په رشد ډېر اغېز لري یعنی سره له دې چې ښوونځی سره له دې چې کورنۍ سره له دې چې نور نهادونه او بنسټونه مرسته راسره کوی سي کومک راسره کوی سي لوبې او همزولي او کلی کورو بانډې بازیانې په اصطلاح دا هم په یو ډول د ماشومانو په وده او رشد کې ونډه لري او نقش لري او د دوی له ټولنیز اړخه پر نفس د اعتماد له اړخه او له نورو ځینو خواوو نه له اړخونو نه مرسته کوي چې دی رشد وکړي او بریالی او موفق اوسي
شالی پاو وطن دا افغان